آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6:00 بجې کیږي. نن شنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مایکل فلین د جمعې په ورځ ومنله چې د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي پلټونو ادارې اف بی آی ته درواغ ویلي دي او په دې کانې سوی دي چې 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د تحقیقات کوونکو سره همکاري وکړي. ښاغلی فلین د جمعې په ورځ محکمې ته ولاړ او اف بی آی ته د درواغ ویلو او د روسیې سفیر سره یې د اړیکو په درلودلو اعتراف وکړ. د سی این این او نیویارک ټایمز په ګډون د امریکا رسنیو د رپورټونو لمخې رابرټ مولر چې د امریکا د په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د پلټونو ځانګړی استازی دی، د مایکل فلین پر ضد د ناسمو غولونکو او جالي څرګندونو او ویناو په دلیل د جرم اعلان وکړ. مایکل فلین په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د مشاورینو له ډلې څخه او د جمهوري غوښتونکو ګوند په ملي غونډه کې پالنۍ توګه د ښاغلي ټرمپ نه خپل ملاتړ اعلان کړی و. د جمهوري ټرمپ دا کار نه پیل وروسته شاغلی فلین د سپین ماری د ملي امنیت سلاحکار په توګه ټاکل شوی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه استنبول پروسه په ومه ناسته کې ویلي چې له تروریزم سره جنگ یوازې د افغانستان یا سیمې ستونزه نه ده. د هغه په وینا د سیاسي تاوتریخوالي او تروریزم پنځمه څپه د بشریت ضد تهدید دی. دا کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینې باکو کې جوړ شوی و. اشرف غنی همداراز وویل چې افغانستان د تروریزم پر ضد د یو تروریزم لکبل په سیمه کې د ګواښونو په وړاندې په مبارزه کې د یو شریک په توګه هڅو او همکاري ته ژمن دی. اشرف غنی له دې چې د پاکستان نوم واخلي یو ربیا ویل چې طالبان له پناه ځایونو پرته فعالیت نسی کولی. د امریکا متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما چې هند ته په سفر تللی دی جمعې په ورځ وویل چې پاکستان حکومت په دې نه و خبر چې اوسامه بن لادن یې په خاوره کې اوسیږي. هغه د مشهور هندي خبریال کرن ټاپر د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان اوسامه بن لادن په قصدي ډول پټ کړی و او که یا د پاکستان حکومت دومره نااهل و چې د اوسامه په موجودیت نه و خبر. ښاغلی اوباما په ځواب کې داسې وویل:
Pakistan has been in many ways a partner in fighting against certain terrorist organizations. What is also true is that there are elements
موږ داسې هیڅ شواهد نه لرل چې د پاکستان حکومت په دې خبر و چې اوسامه بن لادن په پټاباد کې اوسیږي. او ښکاره خبر ده چې موږ دې امکان ته مکتنه کړې وه. اوباما دا هم وویل که څه هم پاکستان له ډېرو کلونو راسې د ځینو تروریستي ډلو پر ضد په جنګ کې د امریکا ملګری دی، خو زیاده یې کړه:
We had no evidence that the Pakistani government was aware of bin Laden's.
خود هم رښتیا دی چې ځینی عناصر شته چې په ځینو وختونو کې زموږ شملګري نه دي پاتې سوي. اوباما دا خبرې د هندوستان ټایمز د 2018 کال د مشرتابه د غونډې په دوهمه ورځ په نیو ډیلي کې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د جاپان استازي ویل دي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د دسمبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشري وکړي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړي. دغه سفیر کوروبایو خبری کانفرنس ته وویل چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام یقینا د جاپان امنیت او خوندیتوب ته ډیر لوی ګواښ دی. جاپان د وی میاشتې پورې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رئیس څوکۍ ولري. په داسې حال کې چې په جګړو او طبیعي مصیبتونو کې د ځپل سوو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ملګرو ملتونو د لومړي ځل لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې یعنی 22 میلیارده ډالره چنده غوښتې ده. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو او نوي نورو خیریه ټولنې غواړي چې په روان میلادي کال کې د نړۍ په 24 هیوادونو کې د شاوخوا 1.6 او په 2018 کال کې بیا میلیونونو اړو وګړو ته مرستې ورسوي چې تر نورو زیات ګواښ سره مخامخ دي. فرانس پرس خبري اژانس په دې راپور کې لیکل شوي دي چې د تیر کال د اټکلونو له مخې په نړۍ کې د هغو خلکو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دي چې نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. او یوه نوي څېړنه ښیي وایي که اروپا ته د ټولو مهاجرونو مخه هم نیول سي، بیا به هم په څو راتلونکو لسیزو کې د مسلمانانو نفوس مخ په زیاتېدو وي. د دې څېړنې د ټولو ارزونو اساسي برخه هغه 15.8 میلیونه مسلمانان دي چې د 2018 کال رایسی په اروپا کې اوسېږي. د پیو سیرلینز مرکز وای که مسلمانان نور اروپایي هیوادونو ته مهاجرت هم ونه کړي، اټکل کیږي چې د 2015 کال پورې به په دې وچه کې د هغوی شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي. او د روسیې پارلمان د جمعې په ورځ په دې اړه بحث پیل کړ چې تیره میاشت په امریکا کې د روسیې د آرټي ټلویزیون پر خلاف د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د اقدام په ځواب کې په ماسکو کې د امریکایي مطبوعاتو رسنیو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورېدل.
د پوځي چارو ماهران په دې یقین دي چې 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ د کامیابۍ او یا ناکامۍ لپاره خورا زیات مهم وي، او معلومه به سي چې د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي کار کوي او کنه. پام وکړئ، په دې اړه د یو ایس نیوز او ورلد رپورټ ورځپاڼې د امنیتي چارو د خبریال پال دی شینکمن رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
که څه هم چې د ټرمپ ادارې څو وارې دا خبره کړې چې په افغانستان کې اوس په نظامي برخه کې د بری لپاره هر څه چې په کارو لري، خو دغه ادعا د ثبوت لپاره وخت محدود دی. د ټرمپ اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږد جنگ د ختمولو امکانات اوس زیات شوي دي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې 2013 میلادي کال به په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ د کامیابۍ او یا ناکامۍ کالي، او واشنگتن باید زر تر زره ثابته کړي چې نوی پلانې عملا نتیجه ورکوي، او له کومو خنډونو سره چې د متحده ایالاتو عسکر په افغانستان کې پخوا د جنگ په میدان کې مخو له منځه وړلی شي، او هم باید امریکایان قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د ادارې د لوړپوړو مامورانو ډاډګرنې واقعیت لري. باید هغه امریکایان قانع کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو په اړه د لوړپوړو حکومتي مامورانو د ډاډګرنو په باب شکمن دي. د دفاع وزیر جیمز میټس او د پینټاګن د عالي رتبه نظامي مشاورینو په شمول د ټرمپ د ادارې مامورانو څو ځلې ویلي چې د خپلو زړو انډیوالانو په مرسته به وکولی شي چې په افغانستان کې جنگ په خپله ګټه پای ته ورسوي. دوی ظاهراً په دې فکر دي هغه څه چې د امریکا د دوو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بوش او باراک اوباما حکومتونو نشو کولی چې په افغانستان کې د سرج یا د عسکرو د زیاتولو له لارې حاصل کړي، د ټرمپ اداره به لاسته راوړي او د محلي قواو په مرسته به طالبانو ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړي چې بالاخره د مذاکراتو لپاره به لاره اواره شي، او په هیواد کې به داسې یو اعتباري حکومت تشکیل شي چې خلک به ملاتړ کوي او په ټول هیواد کې به امنیت تامین شي. زیات شمېر امریکایي سیاستمداران، کارپوهان او حتی په خارج کې د امریکا ځینې نږدې انډیوالان قانع ندی او د شک په نظر ورته ګوري. هغوی فکر کوي چې متحده ایالات اوس په افغانستان کې په یو دایمي جنگ کې ښکیل دي، او د ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ تر ټولو زیاته توجه یوازې د نظامي بری په لورې ده. په افغانستان کې د اداري فساد، د اوبا د ختمولو او اقربا پروري د کلتور د محو کولو غم پکې نه دی خوړل شوی. کارپوهان وایي که څه هم چې د فعلن لپاره ټرمپ او د پینټاګن قوماندانان او په افغانستان کې محلي انډیوالان د نوې ستراتیژۍ نه راضي او ډاډه ښکاري، خوب کدل شي چې په نوې میلادي کال کې په افغانستان کې څه پیښیږي. دوی باید عملا ثابته کړي چې موجوده ستراتیژي واقعا متوقع نتیجه ورکوي او د مخالفانو نظر غلط و. د چیک د جمهوریت د پوځ قوماندان پیټر پاول چې د ناټو د تړون د نظامي پالیسۍ او پلان ګزارۍ مسؤلیت په غاړه لري، په یوې مرکې کې ویل چې د جنگ په لحاظ به 2013 میلادي کال له هر لحاظه د تیرو کلونو سره بالکل توپیر ولري. هغه ویل چې د نوې نظامي ستراتیژۍ د مقرراتو له مخې د ناټو عسکر د تعرضي عملیاتو د پیل کولو ابتکار په لاس کې اخلي. نهایي مقصد دا دی چې طالبان دومره کمزوري شي چې سیاسي روغ ته غاړه کېږدي. د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ وایي هر څومره وخت چې په افغانستان کې د بری د حاصلولو لپاره ضروري، موږ به هلته پاتې شو. متحده ایالاتو افغانستان نه د خپلو عسکرو د راوستلو لپاره شرایط نه دي روښانه کړي. سږ کال په جنگ کې 60 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه پورې 2500 امریکایي عسکر وژل شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د عسکرو او پولیسو مرجوب له هم څو چنده لوړه شوې ده. سږکال په افغانستان کې د جنگ ولس کاله پوره کیږي. څو ځلې مخکې هم امریکایي قوماندانانو طالبانو ته د ماتې ورکولو او د بری د حاصلولو لپاره د عسکرو د اضافه کولو غوښتنې کړې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د تلګراف برتانوي ورسپارنې په افغانستان کې د برتانیې د پوځیانو او د ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکاري په اړه لیکلي چې برتانیا د افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. د همدې مطلب په ځینو ټکو نوشابه آشنا په لندن کې د افغان مطالعاتي څیړنیز مرکز د مشر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د برتانیې حکومت افغان ژباړونکو په مقابل کې څه ډول مسؤلیت باید ولري په کومه برخه کې؟
مننه. بله مننه. زه فکر کوم دا ورسپانې چې څه لیکلي مطمئن هم د مرستې په امید لیکلي، اما خبره دا ده چې دا د اخلاقي مرستې نه لوړه خبر ده. دلته وجیبه ده او تر هغه پورې چې زه خبر یم او باید منطق او حقوقي لحاظ باندې دی تر رسیدګي وشي په دې چې دی اوګه په اوګه د برتانوي ځواکونو سره په بهر کې د هغه اهدافو لپاره کار کړی دی چې هغه د برتانیا حکومت فیصله کړې ده. په حقوقي لحاظ باندې مطمئنن د دې لپاره باید لازم او متناسب مالی او امنیتی تدابیر ونیولای شي او د دې د حقوقو دفاع وکړي شي. دا مسله دلته او په نورو هیوادو کې مطرح وه. متاسفانه زما په هغه باندې لازمه توجه ورته نه کیږي چې د دې حقوق په اصطلاح وساتل شي. د اخلاقي لحاظ بل د اخلاقي لحاظ د حقوقي لحاظ باید یو سلسله حقوق لري، او زه مطمئن یم چې د دې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې خاطر باندې چې د دې انسان سره په اصطلاح یو ځای وګورئ کار کوي چې د دې حقوق باید دفاع شي او دا یو انګلستان د حکومت وجیبه ده.
تلګراف ورسپانه د برتانی د پارلمان دی وغړی په حواله لیکلی دی چې برتانیې په پراتلونکو لانجو کې زیان وویني که اوس د افغان ژباړونکو سره دوی مرسته ونی کی که برتانیې کومک ونی کی ژباړونکو سره، نو د څه ډول زیان پیشبینی ورته کېدی شي؟ سیدی صاحب،
په د حیثیت له لحاظه مطمئنن د دې لحاظ چې نور به په نړۍ کې کچیرته ضرورت دی د مرستې په وخت کې په دې خاطر باندې چې داسې ژباړونکو سرنوشت خطر سره مواجه شي او مواجه دی د سره مرسته ونی شي، د دې نوم حیثیت او اعتبار ته او مطمئنن هغه وظایف چې په آینده کې په نورو هیوادو کې مطرح کوي او نړۍ د دې نه خبرېږي د مدرن تخنیک او وسایل په اعتبار باندې چې د داسې خلکو سرنوشت به بیا په اصطلاح د انسان له خوا نه متناسب برخورد سره نه کیږي، بیا به څوک ورسره همکاري نه کوي او امثال د دې نور شیان دي. اما هغسې چې ابتدا کې ویل شو د اخلاقي لحاظ او د حقوقي لحاظ باید د دې سره مرسته وشي. یو حالت بل ده چې په تاسف سره هغه څوک چې د جګړو نه راګرځي هغه ته وتران وایي او وتران خپل حقوق او امتیازات لري. په تاسف سره د دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړی ده دغه وتران په سترګو ورته نه کتل کیږي.
د ژباړونکو ته ول احترام نه کیږي، ساس په نظر دلایل څه دي او څه فکر کوئ چې دا په ټوله اروپا کې ده که یوازې په برتانیې کې؟
دا مشکل عام مشکل ده. حتی هغه خلکو چې د امریکا د اردو سره هم مرسته کړې ده دا مشکل په ابتدا کې په هغه قراردادونو کې چې ورسره تړل کیږي په قراردادونو کې په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه صنفي اتحادیې یا هغه سازمانونه چې د دې د حقوقو طرفداري وکړي متاسفانه متناسب د ابتدا نه د قرارداد په حساب باندې طرفداري نه کوي، اما د فکتو د واقعیت پر بنیاد باندې دي تمام هغه وجایب اجرا کوي چې هغه یو سرباز اجرا کوي وا مدي لحاظ باندې وتران اجرا کوي او دې ته باید په بل سترګو په بل سطح وکتل شي او هغه امتیازات چې دي د جګړو بهر کې د خپل زربازان او د بیا په اصطلاح د جګړې ناراضي او امتیازات پر څه خپل کوم هر امتیازات به تور شي. نه تم چې هغه امتیازات نه وکړي چې دا په یو اخلاقي سره کې مطرح کیږي، دا واقعا د تاسف خبر ده.
بله ډیر مننه سیدی صاحب ژوندې اوسه.
پښکو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ترکیه دا وخت په نړۍ کې تر ټولو زیات مهاجرونو ته پناه ورکړی ده او په دغو مهاجرونو کې 3 میلیونه د سوریې دي. د دغو مهاجرونو اکثریت د دغه ښار په مختلفو ښارونو کې اوسېږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال دورنجونز په رپورت کې واوري چې پښتو خلاصه تاسته خلیل خان وایي.
د دې کال په پیل کې ورسته راغی چې د ترکیې یو ځوان د وژلو تور د سوریې په مهاجرینو ولګېد. د استنبول ښار د سوریې د مهاجرینو پر ضد د بې ساري تشدد د پیښو شاهد وو. د استنبول په اسندر ورسوالی کې چې هلته شاوخوا نیم میلیون کسان اوسیږي او په 50 کسانو کې یو کس د سوریه مهاجر دی او د شهر د غریب سیمو څخه ده. محلي استازي لکه مصطفی گیون د مهاجرینو د دې لوی شمیر لوجي چې کوم مشکلات رامنځته کیږي دای ورسره مخامخ کیږي. گیون وای دا ورستین شتي د اندیشنې وړ دی.
Tabii ki gençler arasında tartışmalar çıkıyor, anlaşamamazlıklar çıkıyor. Ama
de Türkiye'de Cumhuriyet halk balavi ne di? Hagoy de Suriye'de halk usara terkuma brede çıkıyor. Daha iyi suayı mırasti kedi. Hagoy de diğer sırakpala doğru işe rika kedi. Hawaga Suriye'nin çiğdede kabalam hoşal ne di? Hagoy pagalat edi. Yakinen dar oşana da çiğde zamanın turman şıkları au cencanın o payda kiji. Kudu Suriye halk bayat da sabır nakar vakli. دوی د خپل ملک نه د باندې په یو بل بهرني هیواد کې دي چې دوی ته ځای ورکړی دي. دوی باید آرام اوسیږي او زیات شکر وباسي، خو د هغوی سره دا احساس نسته. د چایو په یو دوکان کې دا ډیره ګرانه نه وه چې ځایي ترکانو ترمنځ د نارامۍ احساس څوک درک کړي. او ځان چې ویښتان جوړوي دوکان یې خپل دی، ګرمې چای چشي او په زغرده یې خپله مایوسي څرګنده کړه او ویې ویل
burada tahammül azaldığı için zaten burada sorunlar başlamaya başlıyor. Tahammülümüz azaldığından beri insanların da bakış açısı değişiyor. 5 yılda da fazlasıyla insan
زموږ زغم په ختمېدو دی او زموږ دریځ اوس بدل شوی دی. په تیرو 50 کلونو کې ډیر زیات خلک دلته راکړه سوي دي او دا غوی شمیر مخ په زیاتېدو دی. زموږ هیواد د سوریې پر خلکو 1.5 میلیارد ډالر مخکې له مخکې خرڅ کړي دي. په دغو پیسو کې د اروپا لخوا هیڅ ونډه نه ده ورکړل شوې. د نسیم د ویښتانو جوړولو دوکان په سوریانو کې ډیر مشهور دی. دلته د یو کارکوونکي نه پرته نور ټول کسان د سوریې دي. د دې دوکان مالک محمود الحان دپاره اسندر د کاروبار دپاره په ښه ځای بدل شوی دی. هغه د سوریې سره هغه وخت راغلی و چې 19 کلن و. 15 کاله وروسته اوس هغه دلته درې کاروبارونه لري. یو د ویښتانو د جوړولو دوکان، یو رستورانت او یو د کارو شرکت لري. الحان دې ته لیواله دی چې دغه تشنج راکم کړي. هغه وایي
لا طبعا هذا الشيء ما صار معنا ولا مره، لا بيوسف باشا ولا باكسراي ولا باسنر، لانه هذا الشيء ما هن ما راح يجوا على السوري
او على تركان نرازي چې د سوریه پر خلکو باندې بریدونه وکړي. مطلب مو دا دی په کوم ځای کې چې موږ یو ما په خپل داسې څه نه دیدلی. دلته داسې نه کیږي. کله ته وسی نو تاسو کولی شئ چې د ترکیه د حکومت پولیسو ته ټلیفون وکړي، نو دوی سمدستي راځي او مسله حلوي. د ترکیه چارواکي هم د دې تشنج په زیاتېدو اندېښمن ښکاري. د استنبول په ځینو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې هغه لوحې چې په عربي ژبو لیکل سوي دي له دې وجې لرې کړل سوي دي چې د سوریې د خلکو اغیز راکم کړي. دا کار له هغه وروسته سوی دی چې د ترکیې رسنیو په هغو مسایلو چې د ترکیې د مهاجرینو پورې اړه وي ډېر زیات وخت ورکړی دی. یو وروستۍ څېړنه ښیي چې د یو دانو نه وروسته د سوریې خلک د ترکیې په رسنیو کې د کرکو ډکو د ویناو مهم هدف ګرځېدلی دي. پروفیسر احمد اداکو چې د استنبول د کاک په پوهنتون کې د ماجرونو او د کډوالۍ د چارو کارپوه دی وای ترکیه دا وخت د ماجرونو د شتون له وجې مخ په زیاتېدونکو د مسایلو سره مخ ده. هغه وای
there's a kind of tension growing in Turkey and there's a already debate like in other western countries that they are getting our jobs and they are getting some
په ترکیه کې یو جنجال مخ په زیاتېدو دی او اوس د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر دلته هم یو باس راپورته شوی دی چې دغه ماجرین زموږ کارونه اخلي، دوی امتیازات اخلي. د مثال په ډول د سوریې د کومونکی کولای سي چې راسن پونتون ته ولاړ سي. زما په فکر موږ به د ماجرینو پر ضد داسې بدبختانه بریدونه نور هم واورو. په راتلونکو میاشتو کې د اپوزیشن ګوند دې ته تیار سوی دی چې په حکومت باندې د سوریې د ماجرینو په اړه یو پالیسی جوړ کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د زیمبابوې نوی جمهور رئیس د خپل حکومت د کابینې نوی غړي اعلان کړل. کابینه ټول 22 غړي لري چې اکثریت یې د واکمن ګوند غړي او دوه یې پکې جګپوړي نظامي چارواکي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس د کابینې د اعلان څخه معلومیږي چې هغه په سم لوري نه دی روان. د رپورټ تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري.
کارپوهان وایي د زیمبابوې نوی جمهوري ژمنه کړې وه چې د مخالفینو خبرو ته به غوږ نیسي، خو د ژمنې برخلاف یې یوازې خپل نږدې او وفادار کسان د کابینې د غړو په توګه انتخاب کړي دي. دا کارپوهان وایي د نوي جمهوري رئیس نه د همدې شان یو اقدام تمه کېده، ځکه کله چې مخکنی جمهوري رئیس رابرت موګابي هغه د خپلې مرستیالۍ د مقام نه برطرفه کړ، همدغه کسان ورسره ودرېدل. د زیمبابوې په پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو پروفیسر لومور مادوکا وایي غټه اندېښنه دا ده چې نوی جمهور رئیس د 50 نه زیات داسې کسان په کابینه کې انتخاب کړي دي چې د پارلمان غړي نه دي، او دا کار د اساسي قانون خلاف عمل دی.
Then constitutional, he is breaching the constitution. The constitution is very clear. You have a maximum of 5 people that are not from parliament.
د کابینې 15 غړي داسې کسان دي چې د پارلمان غړي توپ نه لري. دا کار د اساسي قانون خلاف دی. په اساسي قانون کې دا ماده ډیره واضح ده چې حکومت یوازې هغه وزیر ته د ملي بودیجې نه تنخواه ورکولی شي چې د پارلمان غړی وي، خو په نوې کابینې کې 8 یا 10 داسې کسان دي چې د پارلمان غړي نه دي، او دا کار ډیر د اندېښنې وړ دی. د اساسي قانون د دې مادې نه پخوا هیڅکله سرغړونه نه ده شوې، خو اوس معلومه نه ده چې نوی جمهور رئیس دا کار ولې کړی. په همدې حال کې د اطلاعاتو نوی ټاکل شوی وزیر کریستوفر موتسوانګا ویلي دی چې د موضوع په حقله تبصره نه کوي، ځکه چې هغه تر اوسه په رسمي ډول د وفادارۍ لوړه نه ده کړې. د زیمبابوې نوی جمهور رئیس په کابینه کې تورن جنرال سیبوسو مایو د بهرنیو چارو وزارت ته نومولی دی. هغه هم د پارلمان غړی نه دی، خو تیره میاشت کله چې پاوز اعلان وکړ چې مخکنی جمهور رئیس رابرت موګابي له واکه لرې شوی، همدا جنرال و چې په دولتي تلویزیون کې یې د پاوز لخوا د واک اخیستل اعلان کړل. د زیمبابوې نوی جمهور رئیس د وفادارۍ د لوړې په مراسمو کې په خپلې وینا کې ژمنه کړې وه چې د 2013 کال د انتخاباتو نه وړاندې به د هیواد اقتصاد او بشري حقونو وضعیت بهتره کړي. جمهور رئیس ایمرسن مننګاوا دا نه دی ویلي چې آیا هغه به په دې انتخاباتو کې کاندید وي او کنه، خو کابینه به یې د راتلونکو انتخاباتو پورې واک پر مخ بیایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د اسلامي دولت ډلو په خپلو پخوانیو مرکزونو سوریې او عراق کې د پاتې کېدو په پاڼه ولاړ دي، د دغې ډلې هغه کوشش ناکامه سوی دی چې غوښتل یې معلوماتي جنګ وګټي. خبریال هنری رجول د تروریزم د یو ماهر سره چې د اسلامي دولت د ډلې په مطبوعاتي جنګ کې بدلونونه تعقیبوي خبرې کړي دي او دا رپورټ یې رالېږلې.
څارونکي وایي د اسلامي دولت د ډلې پروپاګند په دې وروستیو میاشتو کې پوره کم شوی دی. په داسې حال کې چې د دغه ډلې پروپاګندچیان نور د نظامي بری بانه نشي کولی، دوی پام په خارج کې حملو ته اړولی دی. د اسلامي دولت د ډلې مطبوعاتي څانګې په دې وروستیو وختو کې یوه ویډیو خپره کړې ده. د افراطیت د مطالعاتو لپاره د بین المللي مرکز غړی چارلی وینټر وایي
Looks like this is in Raqqa. They're trying to portray the Islamic State's army as still this professional, capable, well-oiled machine.
دا داسې معلومیږي چې په راقه کې دوی کوشش کوي داسې وښیي چې د اسلامي دولت د ډلې پوځ لا تر اوسه مسلکي، توانه او ښه جنګي ماشین دی، مګر د دې معنی دا ده چې په پرېښودل شوي ښار کې درې کسان په یوه لارۍ کې ناست. دا په مایلونو له هغه څه نه لرې دي چې دوی ورنه کار اخیسته. چارلی وینټر د اسلامي دولت د ډلې پروپاګند له هغه وخت نه را په دې خوا مطالعه کوي چې دا ډله جوړه شوې ده. دې زیاتوي
The Islamic State is far less productive than it's ever been. د
اسلامي دولت ډله له هغه څه نه لږه مؤثره ده چې دا وه. زما مطلب دا ده چې د دې پروپاګنډچیانو په باره کې یو څوک غلي وي، مګر د اکتوبر په میاشت کې ناڅاپه دغه پروپاګنډچیان غلي شولو، او زه فکر کوم دا ځکه چې د مطبوعاتو یو مرکز یا څو مرکزونه د راقه په شاوخوا او په خاصه توګه د سوریې معدن کې تباه شوي وو. اسلامی دولت ډلې یو کال په خوا چې کومه سیمه کنټرولوله، اوس د هغې سیمې ورسره ډیره کمه برخه پاتې ده، ځکه نو ډیر کمې منابع لري چې په هغې سره خپل مطبوعاتي مرکز پر مخ بوزي. ائتلافي قواوې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي، د دغې ډلې د پروپاګنډ په اهمیت باندې هم پوه شوي دي. د ځمکې او آنلاین له لارې هدف دغه مطبوعاتي فعالیت دی. وینټر وای د خپلو پیروانو توقعات اصلاح کوي چې د خلافت خوبونه یې لیدل اوس غواړي چې ژوندي پاتې شي. چارلی بیا وای
that it still has weapons, that it still has suicide bombers, that it is still a movement. Even if it doesn't have the territory, it still has...
حتی که زمکه ونه لري، لا تر وسه مفکوره لري، لا تر وسه پیروان لري، او لا تر وسه رښتینی عقیده لرونکي لري چې په نوم باندې خپل ځانونه وژني. د اسلامي دولت د ډلې د پروپاګنډ هدف په تیرو کلونو کې دا و چې بهرني عقیده لرونکي جذب کړي چې د دې په خیالي دنیا عقیده ولري. چارلی وینټرز نه بیا وای
No longer is it calling for people to travel to Iraq and Syria. Instead, it's really trying to double down.
د اسلامي دولت ډله نور له خلکو نه غواړي چې سوری او عراق ته سفر وکړي. دغه ډله اوس د دې په ځای کوشش کوي چې خلک تشویق کړي چې په خپلو هیوادونو کې فعالیت او عملیات وکړي. د اسلامي دولت ډله غواړي چې پروپاګنډ بریالی شي. د دغه ډلې د جار وهلو باوجود چې وایي د نړۍ په هر ځای کې د تروریستي حملو قابلیت لري، لکه په لندن، د اروپا په نورو ښارونو، او د اکتوبر په میاشت کې په نیویارک کې د موټرو په ذریعه تروریستي حملې شوي دي. وینټر وای دا د نړیوالو مطبوعاتو مسؤلیت دی چې په مؤثره توګه د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ په داسې حال کې کوي چې د جنګ په میدان کې ماتې خوړلې ده. چارلی وینټر بیا وای
The global media responds to these operations because increasingly they are
نړیوال مطبوعات دغه عملیاتو ته څنګه ځواب وای، ځکه دوی به مخ په زیاتېدونکو توګه د اسلامي دولت د ډلې ژوند وي. دوی به دا د یو مفکورې، د یو تحریک او یو سازمان په حیث ژوندی وساتي. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو وختو کې یوه ویډیو خپره کړې ده چې دا کوي د مصر سنای ټاپو وزمه به د خپلې خاورې یوه برخه شي. د اسلامي دولت د ډلې جنګیالۍ و تېره هفته په دغه سیمه کې په یو جومات باندې حمله کړې وه چې څه باندې 300 تنه پکې وژل شوي وو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو اوریدل مهیروی.
د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې د غوټي په ښار کې سلګونه کسان چې په سخت زخمي حالت کې بند پاتې دي، که په وخت او سمدستي درملنه ونه سي نو کېدای سي چې مړه سي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین د جنیو څخه په دې اړه رپورټ شالېږلی چې خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته ووایي.
د ملګرو ملتونو خاص استازي جن اګلند وایي ملګرو ملتونه د سوریې د حکومت اجازې ته دوه میاشتې انتظار وکړ چې د غوټې سیمې څخه د بیړنۍ روغتیايي مرستې د لارې دغه خلک راوستل سي. هغه وایي وخت په تیرېدو جدي ناروغان چې سمدستي درملنې ته اړتیا لري شمېر یې 1500 کسانو ته لوړ شوی دی. د ویل
Not a single of these that we have been able to evacuate over those 2 months. Not a single one. So, men with power are sitting with lists of...
یو قسم په دې نه دی توانېدلی چې په تیرو میاشتو کې له دغه ځایه وتلی وي. یو قسم نه. نو هغه کسان چې په واک کې دي د دغو ماشومانو لیستونه ورسره دي چې سمدستي اړینو مرستو ته ضرورت لري او په کار ده چې وایستل سي. که داسې ونیسي نو ډیری به مړه سي او تر اوسه د وتلو اجازه نه ده ورکړل سوي. اوس مهال 4,40,000 ملکي کسان په ختیځ غوټه کې بند پاتې دي چې د 2013 کال راهیسې د بشر الاسد حکومت لخوا محاصره سوي ده. د یغانو په لاس کې سیمه د دمشق د ښار څخه یوازې 15 کیلومتره لیر ده. اګلند وای په هغه سیمه کې روغتونونه تیار دي چې ناروغان بستر کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.